سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه د سلواغه ولسمه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړی په مخه د دې سات خبرونو ته. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم اغا خان د تا اتیا کلونو په عمر مړ شو. د اغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویم مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلورم اغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم اغا خان د ځایناستې نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې روستا اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده خودل شوې. د اسماعیلیا ویب سایټ د معلوماتو له مخې دغه خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. اغه خان په شل کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارد پوهنتون محصل وو د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په سباندې د شروست پات هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، خوندې زی او کورونا جوړ کړی او میلیونونه پلویان هم لري. دغه خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې غنې پروژې تمویلوي د رغنیزو پروژو لپاره یو میلیارډ ډالر کلنۍ بودیجه لري. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزی او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن د دلوي ولسمه په 2 جولای لامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزی او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه تیختي او د بل چا تیختي ته د سانتیا د برابرولو په تور هر یو نه هدیش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره پر یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې د ایکس یا پخوانی ټویټر له لارې خبره کړې ویل شوی چې پرون د دلویش پاړه سم یو خزه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیه اخلاقي فساد بللای هر یو نه هدیش درو وهل شوی او په دوه کال بند هم محکوم شوی دی. طالبانو په افغانستان کې بیا ځلې واکمنۍ د پایل رهیستې پر تورن او کسانو د فزیکی سزاګانو عملی کولو پایل کړی چې د بشری حقوقو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې کړې دي. د طالبانو لخوا تورن او کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشری حقوقو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشری حقوقو اصولو ته درناوی وکړي. په زوره د افغان کډوالو ایستل دی ودرول شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال په زوره لخپل هیوادونو ونواسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زوره پلو هیوادونو ایستلې دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړې ده. له بلې خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي ارتیالری. د بار جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې او چارواکي وایي چې د فبرورۍ پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور اسکر وژلي او وی برمته کړی دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15مه د نوم د نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبرورۍ پر څلورمه د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوز رغزی امنیتی پوسټې برید وکړ چې وروسته نخته پیل شوې ده. دای وی په پیخه کې څلور پوزیان وژل شوی او وټنه جوړل شوې دي. استخباراتي چارواکو دا ونول چې آیا په دزو کې وسلوالو تام مرګ جوړ لا وخت او کنه د پاکستانی ځواکونو پر دې امنیتی پوسټې د برید مسولیت تر وسه کومې ډلې نه دی منلې. بلخو د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو پر یو لوړ پوړي چارواکي د فبروري پر 15 د نوم د نخودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه میله هم بلل کیږي. درې پولیس سرتیری ل خپل کورونو تختولې دي. د پولیسو د تختونې مسولیت هم لا تر وسه چا نه دی منلې. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته د سلواغې په 14 په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. سلامونه د خبري ټولګې ته مزفرشته سها کار کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره دا وایي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې یو ځل بیا یو شمېر افغانان د خپل ویستلو نه شکایت کوي.
د کار کوم کور مې دی او د تپاتې شوم نو اوس زه د هر څه پریږدم. دوه میاشتې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډیره مشکله ده.
او د دې تر څنګ دا راپور هم لرو درته چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپه چونکی لقب خپل کړی دی او خلک ورته خوشاله دي.
خوشحالی زای به چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لوی مقامونو کې ځای نیسي.
د دې تر څنګ د نورستان ولایت نه د غرسی او نورو دودیزو لوبو په حق لدرته هم جالب راپور لرو.
غرسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوي، موش ورته وایي، کوستوغه په نورستانی کې هم دا غرسی ته ویل کېږي او موش یا موشی یا موشه لوبه ته وایي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام پایل کوو. د دې خبري ټولګو د راپورونو په برخه ده. پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډي نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملي کړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وښی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي کې میشت رجستر شوی افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملی شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملی کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې اسلام آباد او راولپنډي د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانی پر راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډي نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړو چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډه کې میشته افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نګدی ول اسیزه کیږي چې په دې خار کې اوسېږي او اوس چې لدی سیمې ستل کیږي سخت اندېخمن دي. نو موږ آزادی رادیو ته وویل
په دغه دي کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو ورکو دکان لرم، د کار کوم، کور مې دی او د تپاتې شوم نو اوس زه د هر څه پریږدم. دوه میاشتې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډیره مشکله ده او نه کیږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو. د دې پرېدو بل ښار ته لاړ شو پیښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت لدی پریکړې وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته اخلي په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لږ موده ده نو په دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټایم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانی بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو حاصل لګی دغه کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ را کراته چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې کړیم دي
دا په داسې حال کې د چې په ورسته یو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تللي او زیاتره د دریمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید لدې دواړو خارونو وېستل شي. خو دان د سرچینو له قوله دا هم ویلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د وېستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستان په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کله ازادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره بیا نوې لړۍ پیل کړې ده. په همدې اکله تاسو د کرام الله اکرام راپور واورئ د وس هم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دوی نه به واورو چې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او دغه پروسه تر کومه حد پورې مخته تللې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میاخیل صاحب را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی. سلامونه میاخیل صاحب، تاسو زموږه غوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده ترڅو چې میاخیل صاحب را سره وصلېږي. ور به شو د خبرونې یو بل راپور ته، دا راپور به راوخلو بیا به میاخیل صاحب سره وصل پات شو. د کابل هوایی ډګر یو شمیر مسافر وایي چې لتیری ورځی د دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبانو د حکومت پوزي موټر د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر او کورنۍ یې نن ازادي رادیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ تر سره شوې دي او هغه کورنۍ ته د کابل د هوایی ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل مسافر ته په تمه وو. په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی. دغه راپور به واورو بیرته هم خبرونه ترا ګرځو.
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټګر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځان ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از آن زمان ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي.
د کابل ښار یو بلې اوسیدونکي کریمې هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته به میدان هوایي فامیلا از جمره می آمدن. امسا بسیار گدوودی زیاد بود، موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موږ هوایی ډګر ته تللي وو ځکه کورنۍ مو له حج نه راتله. نن سهار ډېره ګډوډي وه، پوځي موټرو تګ راتګ کاوه او موږ یې پرې نه ښودو چې دننه ولاړ شو. هماغلته په ساعتونو په تمه وو، پوه نه شوو چې څه خبره وه، چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندي بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ چونکي لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بولی او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیله کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړې ده او نوموړی یې ستایلی دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچونکي یا بالر لقب خپل کړ، یو شمیر افغانان دا د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما د بین کشورای هم چون
د هندستان، استرالیا او انګلند په سیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشټون سره سره د لقب ترلاسه کوي. دا په رښتیا د ویاړ ځای دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانان ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ زیاتې چې زموږ هیواد داسې اتمان او نومیالي کسان لري چې له برکته د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي احساس ادي راډیو ته وویل
زه دې په لایم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم نور لاسراوړي او د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نشو. خو نوموړي د سه شنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5 نیټه په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي چې راشد خان د وکټو شمیره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 د فبروري په 4 نیټه د 2 وکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپ اچونکی ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 611 وکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوري سوسیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. له راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل ناراین د 544 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 531 وکټو او د بنگلاديش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپاچونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په ومه نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپاچونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپاچونکو لقب خپل کړی دی.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان نړیوال راپورونه متردید ما واوریدل. د خبرونې په سر کې مو د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په وړاندې د پاکستان حکومت نوی پریکړه پاړه مو راپور واوریدل. وسام خوشبختانه زموږه د خبرونې میلمه د په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل صاحب را سر په خبرونې کې وصل شوې دی. میاخیل صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، نن له دې چې زمونږه بلنه مو منلنه. میاخیل صاحب، په سر کې دا راته وایي چې د پاکستان حکومت دغه تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وړاندې د افغانانو وضعیت به کومې خواته بوزي؟ افغان کډوال چې هلته د دریم او دوم ملکونو ته تګ د پاره هلته دي او ډیری افغانان یې قانوني اسناد هم لري، دغه تاسو څنګه ارزوي؟
Let's switch to none of the manga built the meeting and the head side of the Philippa Grand Dead Sarazan meeting. Again, as I was saying, with them, the Katun Masayla Mr. Shaikh, then, to build the Salur Kisman. You, the PR holder, the UACC holder, یو چې دی دغه د زرویشتم نه چې دلته راغلي دوی کیسونه اچولي دي، دغه دی او یو بالکل هیڅ اسناد نه لري. نو دا څلور قسمه مهاجر دي. د دې تم ویل چې تاسو دا په څلورو طبقو ویلې شلي دي. دا واخلې تاسو ځان تم کار آسان کوي. دا کوم مهاجر چې د سرحد کله کراس کوي د راځي، لکه دا کوم خلک پیوار هولډر چې دي، دا هم غیر قانوني راغلي. که تاسو دې ته غیر قانوني وي یا اسناد نه لري، دا ټول غیر قانوني راغلي او دلته بیا هم دا تاسو قانوني کړي، تاسو ول اسناد ورکړي دي. نو په کار دا ده چې ټول تاسو قانوني کوي، پاکستان حکومت سره کینه تفاهم تګر سره سره دا خلک د دې ستونزې نه وباسي. دا دې الی اسپینګ د فلحال موجوده چې په اسلام آباد کې روانه ده، چې دی خلکو لپاره یو ذهني دغه مرض پیدا کړی دی. ACC هولډر ته ویلي چې بالکل دغه ACC د بزی افغانستان ته مستقیما دغه ته ویلي هغه کیسونه والا د چې تاسو بیا دشتم د مارچ پورې ځي، د دشتم د جون پورې ټیم ورکړي چې تاسو په ټیم کې ځي. دا کوم چې غیر قانوني یا کوم شي دشتي نشي چې هغه کوي ډیپورټ کوي. نو دا ډېر لوی ستونزه ده. نو موږ دې سره چې کوم خبرې وکړي دیم موږ د دې سم بد رانه کې ډېر زیات ای موږ به خبرو دې سره بختیو ان شاء الله چې یو نتیجې سره به نتیجې ته ورسیږو. دې کې وخت دې دا میاشت یو نیمه شې ده دایته ده د هغه خلک چې شنو دي. نو دې کې وخت ان شاء الله چې موږ سره مشکل به حل شي. موږ له ناس دې لګي خپل علي زری کوي
میخیل صاحب، تاسو ویل چې دا نن تاسو د نړیوال سازمان یا UNHCR سره تاسو هم ناسته درلودل، دغه چارواکو سره تاسو لیدنه وکړله، د دغه نړیوالو موسسو موقف تاسو څنګه ارزوي؟ دوی خپل موقف او دوی خپل خبرګون واضح کړه د پاکستان حکومت پر وړاندې، دوی دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله یا دغه پریکړه غندلې ده، آیا د بزای ونی سی او دوی باید یو اقدامو کې د کډوالو د لپاره د هغه کډوالو د لپاره چې په افغانستان کې د اوسېدو زمينه او هغه ورته نه د مساعده دوی په پاکستان کې کډوال دي او خپل کیسونو ته منتظر دي. ډيري کډوال وای چې دوی ویزو ته پیسې هم تعویل کړي دي او اسناد لري د سفارت خط لري، باوجود دغه بیا هم دغه کډوال په جبر استل کیږي زورول کیږي. په دغه اړه په دغه ناسته کې تاسو خبرې وکړي
پاکستان پہ خپل دریز نہ چدی رست نشی دا عملی کی نستا سے بیا ساکس عملی بدی بار کی مہاجر سره بتا سکوی نو دوی کی دی لا جواب نو نو ان شاء الله دسی بنی کیږي ان شاء الله موږ ویدی کی خبرې روانه کړې دي د دې جواب مغه مخکینی خبره چې تاسو ته مې وکړه موږ دې جواب دې مثبت نه نکړو ان ته موږ مطمئن شو دې خبرې نه چی دې به پاکستان حکومت باندې فشار راوړي زور راوړي او یا دې پاکستان حکومت مطمئن کی چې دا افغانان هغه پیوار هولډر خو دې سنوي وسرته دې صرف دې پیوار هولډر ته د امیدواری خي چې دا ہجرت کی دا مندا نن سبع شکل نشه ټیم دی بنځم نشه ټیم دی او کال ټیم دی دا سلسله نو خدمت کوي زمونږ بچی تعلیم نه پاتې دي زمونږ بچی مخبره ذهني بیماران شي تاسو یو بحث ستراتیجی افغانستان پاکستان جمع د نشار د مهاجرینو نظر په کې واخلې نور د دې هجرت دغه ته د بنځم کال نه دوري ته پاتې کې کیدی
ان شاء الله
که زمونږ نظر په جواب کې ته مسله به حل شي
مننه میا خپل سپور ودان چې خبرونه کې را سره وي
من
خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میاخیل صاحب را سره پخپرونه کې ملمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غورسی په ګډون غنې دودیزې لوبې شتون لري. ځای اوسیدونکو وایي دغه لوب ساتلو او ورته د وادي ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپل مټو پیسو لورکېدو شو یې دا لوبې ژغورلې دي. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکز برخه کې چې هوار او غرونو یې سپین واورین لباس اغوستي، اسمکه یې کنګل او هوا یې سخت سړه ده، خو بیا هم څو تن ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا خوسی په لوبه بوخت دي. ډول کوخه کوي چې پر بلا بریا تر لاسه کړي. په دې اړه ډېر جالب راپور زموږ همکار لسی می چمتو کړی وایي بری
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د بورسی یا ګوسی لوبه کوي. پیاد ولایت کې د ګوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر خو په نورستانی کمده غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاثر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالۍ لګښتونه ل خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه د زمونږ یو انانات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې مونږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زمونږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو. ولمر ټول تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دی هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
وړاندې په خبرونه کې د آزادۍ ایمیل مخ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې په مو کې لاندو خبرونه ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر په حق ورسېد. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېد. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په محصر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوو جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په محصر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن د تلوي ولسم په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه سرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د فبرورۍ پر څلورم وسلوالو په شکتوي کې د پوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور عسکر وژلي او وی ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د شپږ سو درې دېرش وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډېرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنی چارو وزیرانو پر طالبانو په دیورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوڅو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسېږي، نو دا غي په اساس او دا غي په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسېږي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي، بیا هغه دغه شادو ریپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سیاسي غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، دا غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې ایله طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات سوایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلی دي، اکثر عملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دې وغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې، د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سي همکاريګانې یا د سي او کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سي یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی، او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي، یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني، څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي، او یو نفر یو قتل کړي، یو څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی، هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسې. ان
شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادۍ رادیو
ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ್ರಯ ತಿಗಿ ಜನ ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡ پور ناستی دی دور از دقنو نپاتی دی او سخت تشویش خیستیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو